آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ مخامنیو خبرونه ته ښه راغلاست. اول د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن د افغانستان، ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن نن د سیشن به پورس خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ګروپ د وسلوالو ماتې ضروری ده. او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د خپل ټیم سره د ښه وضعیت لکبله ستاینه کړې ده.
وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 8:00 شولې. د روان نیم ساعته خبری خبرونې د راپورونو په برخه کې بواوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو سره د شورا د مشر د لیدو خبرې رد کړې دي.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي په کلکه ردوه.
نن په افغانستان کې د رادیو ورځ لمانځل شوې. او په دې حق له همدر ته راپور لرو چې د امریکا حکومت په دننه په هیواد کې د نورو لارو، سرکونو او پلونو په جوړولو کار کوي. خو د دې ټولو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د زیبا خادم ناوړی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن د افغانستان، ناټو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لویو درستیزانو په غونډه کې کابل ته رسیدلی دی. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته ویلي دي چې دا غونډه چې د دوشنبې په ورځ پیل شوې ده د امریکا پوځي مرکزي قمندانۍ رابللې ده. د ښاغلي وزیري په وینا د لویو درستیزانو په دې غونډه کې د مخدره موادو او د تروریزم په ضد د مبارزې په اغیزمنو لارو چارو باندې خبرې کیږي. جنرال نیکلسن د افغانستان لوی درستیز، د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان په دغه غونډه کې ګډون لري. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قزاقستان او ازبکستان د لوی درستیزانو سره په ارګ کې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورټونه رد کړل چې د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس راپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی د وسلوالو طالبانو سره په جلا غونډو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. خو د ملي امنیت د شورا نطاق قادر شاه امریکا غږ ته داسې ویلې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د جمهوری ریاست د عالی مقام پر رهبری د سولې عالی شورا له هڅو او فعالیتونو څخه ملاتړ کوي. د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوه. د خبری رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي.
د سولې عالی شورا ویلي و چې د طالبانو سره خبرې کړې دي، مګر طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي مقاماتو ویلي دي چې بیګای په دغه ولایت کې د وسلوالو د یوې سترې حملې د مخنیوي لپاره د جنگي الوتکو نه کار اخیستی دی او په هوایي بریدونو کې 30 وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه وسلوالو د نیش د ولسوالۍ د نیولو دپاره د څلورو خواوو نه د دې ولسوالۍ په مرکز بریدونه وکړل. د دغې ډلې ډېر وسلوال تلف شول او حمله شاته وتنبول شوه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي عسکرو دوه وسلوال نن ووژل او په دې سره د هند د سرحدي قواو په کمپ باندې حمله چې تقریبا یوه ورځ روانه وه پای ته رسېدلې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
د بشری حقوقو د دیوتل مبارز د جنازې په مراسمو کې زرګونو مدافع وکیلانو، قاضیانو، سیاستمدارانو او د بشری حقوقو مبارزینو برخه اخیسته و. د جنازې مراسم د قطافی په لوبغاړي کې ترسره شول چې د سړیو ترڅنګ میرمنو هم پکې برخه اخیسته و. عاصمه جهانگیر شپږ شپېته کلنه وه، یو وخت د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون مشره وه. هغې د پاکستان د پوځ تر څنګ په سخت دریزو او اسلامي ډلو سخت انتقادونه کول. د ټایمز مجلې میرمن جهانگیر د هغو سلو میرمنو په لیست کې شامله کړې چې په ټولنه کې زیات اثر او رسوخ لري. د عاصمه جهانگیر لور ویلي دي چې مور یې د زړه د سکتې له وجې مړه شوې ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زامن مومنو چې د عاصمه جهانگیر په باره کې رپورټ ولوستو، د هند په هکله د کشمیر په مسلې باندې چې رپورټ لرو هغه به لږ وروسته واورئ. مشهورو ایراني پروفیسرانو د چارواکو نه د چاپیریال ساتنې د وتلي طرفدار د ځان وژنې په هکله د سوالونو ځوابونه غوښتي دي. ایراني چارواکو ویلي دي چې دغه مشهور شخص په بندیخانه کې خودکشي کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د پوهانو د ټولنې څلور کسیز ګروپ ته د ایران د معتبرو پوهنتونونو نمایندګي کوي. په خط کې لیکلي دي د کاوسی سعید امامی د گرفتاری او مرک په باره کې اوازو او خبرو بیخی حق حیران کړی دی. د تهران لوی سرانوال ویلی امامی د چاپیریال ساتنې د مبارزینو د گروپ یو غړی د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن نن د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی سره د دې چې د اسلامي دولت د گروپ وسلوال په عراق او سوریه کې د هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې په لاس کې وو، خو خبرداری ورکړی دی چې باید دغو وسلوالو ته پوره ماتې ورکړل شي. ټیلرسن په کووید کې د هغه ائتلاف غړو ته په وین کانفرنس کې دا خبره وکړه چې امریکا په 2014 کال کې د اسلامي دولت په ضد سو اړخیزه ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې ستراتیژي کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په ضد هوایي حملې شاملې دي او په دې کار کوي چې د دغو وسلوالو مالی منابع بندې کړي او د هغو خارجي وسلوالو مخه ونیسي چې د دغه ګروپ سره یوځای کیږي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کانګرس د غړو نه وغوښتل چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ستونزې ته حل پیدا کړي. وایي د هغو مهاجرو د خوندیتوب فرصت له لاسه وځي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړل شوي دي. جمهوري غوښتونکي غواړي چې یوې جوړې ته ورسیږي او دیموکراتان وایي چې دوی هم جوړه او معامله غواړي. جمهور رئیس نن په ټویټر کې د دغو مهاجرو په هکله د اقدام ځنډولو ته اشاره کړې ده. سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ د اسرایلو بیان رد کړی دی چې وایي دغو دوه ملکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د یهود نشینو ځایونو د نیولو په امکاناتو باندې خبرې کړي دي. دا تبصره د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل لیکود ګوند سره په غونډه کې کړې ده. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش رافایل ویلي دي چې دا بیانیه غلطه ده او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټول کوشش دا دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي. د جنوبی کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک گن هی یو اعتباری شخص چې د اداري فساد رسوایی له عمله پارک گن هی د قدرت نه وغورځول شو په 40 کاله بند محکوم شوی دی. چون سوی سل دغه شخص نن د سه شنبه په ورځ په سول کې په محکمه کې په دولتي چارو کې د لاسوهنې، د قدرت نه د غلط استفادې او رشوت خورۍ په الزامونو مجرم وبلل شو. محکمه هم دغه راز د بند سزا نه علاوه 18 میلیونه ډالره جریمه هم ورباندې کېښوده. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د شمالي کوریا د ټیم سره هغه وضعیت وستایه چې به ویل د پخلاینې او خبرو اترو صمیمانه فضا و. د کوریا رسمي خبری اجنس ویلي دي چې کیم هدایت ورکړی دی چې د کوریاګانو ترمنځ د ارتباطاتو د زیاتېدو لپاره نور اقدامات هم وشي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون د لاتویا د جمهور رئیس سره په غونډه کې ویلي چې امریکا د کوریاګانو ترمنځ خبرې ګټورې ګڼي او د پیونګیان سره د خبرو لارې خلاصه پریښي ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د سهار 9 بجې او 40 دقیقې شولې د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب. اجرایه ریاست تور لګولې دی چې په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل او د جمهوریت پر روغتون بریدونه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته پلان شوی ول. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوت فیصل ویلی دی چې د بریدونو په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غا کښنا راډیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ په برخه کې د مختلطو لارو چارو په اړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون په نوښت یو ورځنی جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو د ښځو لاسته راوړنې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د ښاغلي عبدالله پر وینا ښځې د خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې وي اصلا د مقایسې وړ نه دي.
تر ټولو مهمه دا ده یو متحرک بدلون چې د استازیتوب څخه محرومې ښځې رهبری او پریکړه کوونکو حالت ته رسولی دي او د تیرو نږدې دوه لسیزو پرمختګ ته په کتنې موږ نه یوازې په ښارونو کې بلکې په ولایتونو کې هم د مشهورو ښځینه رهبرانو د رامنځته کېدو او د مهمو تصمیم نیونکو ادارو د چارواکو په توګه د ګمارنې شاهدان یو. زموږ ښځینه وزیرانې، مرستیال وزیرانې، سفیرانې، والیانې، رئیسانې، وکیلانې، د ولایتي شورا استازې، کمشنرانې او د ولایتي شوراګانو استادو د خزو یو نوې نسل رامنځته کړي چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ څخه د ملاتړ لپاره ولاړ دي.
د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې د افغان حکومت وسله والو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو استازي ګډون ولري او افغان حکومت به هیڅکله هم د وسله والو مخالفانو سره د سولې پر وخت د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
زه غواړم چې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړم چې یوه معنا لرونکې سوله او د سولې خبرې هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غوښتنه کوي، خو په هیڅ ډول به سوله او پخلاینه د ښځو د حقونو څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې قرباني نه کړو.
عبدالله عبدالله په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. وویل چې د اجرایي ریاست په چوکاټ کې د ښځو د پرمختګ او د هغوی په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. د افغانستان اجرایي رئیس طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه د معاملې د نه کولو دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د امریکا د اسوشیتس پریس اژانس اپی نن په یو خبر کې د افغان حکومت د دوه چارواکو د ملي امنیت د شورا د سلاحکار او د ملي امنیت د رئیس لخوا د طالبانو د اسادو سره د دوه جلا کتنو او مخامخ خبرو خبر ورکړی دی. دغه اژانس ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اکبر او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سادنگزی د وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړي دي. اپی ویلي چې دغه دواړه چارواکو یو بل ته د طالبانو سره د خپلو خبرو د پیرو او خبرو ترسره کېدو خبر نه ورکړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادرشاه امریکا ګشنه راریف سره په مرکه کې طالبان سره د افغان حکومت چارواکو د کتنو په اړه خبرې شوې ریپورټونه ناسم وبلل.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوشیټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبان سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبري رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي.
خاغلی قادرشاه ویل چې وسلوال طالبان سره د سولې خبرې د افغان حکومت د سولې عالي شورا لخوا ترسره کیږي او د افغانستان د ملي امنیت شورا له دغو خبرو بشپړ ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت اساسو سره د سولې په تړاو د خبرو په پاپ خپاره شوي ریپورټونه ناسم ګڼلي دي، خو دغه ډلې لا تر اوسه د اپ اژانس د دې ریپورټ په هکله تبصره نه ده کړې.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا راډیو دویمې او بخښي لومړۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غواګیستئ. نن د فبروري د میاشتې 13 نیټه د راډیو نړیواله ورځ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په افغانستان کې څه باندې د مطبوعاتو 2200 ادارې فعالیت کوي چې 260 راډیوګانې دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمین یاسی پر راپور کې اوري.
بیا په دې برخه کې له خلکو د زغم او حوصلې غوښتنه کوي.
نن د فبروري 13 نیټه ده چې د راډیو له نړیوالو ورځې سره برابره ده. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله افغانستان کې انځوریزو رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم په دغه هیواد کې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو مینوال خورا زیات دي. زبیولا په لوګر کې اوسیږي. دی وایي د راډیو مینوال دی او تل په خپل موټر کې راډیو اوري.
متاسفانه برق نه لرو په خپله سیمه کې، نو همدا یو راډیو ده چې ورته غوږ یو، خاص مینهوال یم.
د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې راډیو زیات مینهوال لري او مخاطبین یې د نورو رسنیو په پرتله ډیر دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په افغانستان کې د 2200 شپږتیا چاپی انزوري او غږیزو رسنیو څخه 200 راډیو غانې دي چې د سترو خارونو په ګډون په ټولو لرو پرتو سیمو کې اوریدونکي لري.
ځانګړې توګه راډیو چې همدا اوس هم په هیواد کې د رسنیو په سر کې ده، د هغې لامل دا دی چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې ولسونه د برېښنا له ستونزو سره مخ دي، تصویري رسنۍ ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د سواد د کچې کمواله د دې لامل شوی چې د چاپي رسنیو بازار هم په هغه ډول نه دی لکه څرنګه چې د راډیو اورېدونکي زیات دي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې راډیو د رسنیو په سر کې ده.
خو یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره راډیو خپل اورېدونکي له لاسه ورکړي دي. پښتانه د کابل ښار اوسیدونکو وای په خوا به زیات وخت راډیو اوریدله خو اوس یې نه اوري.
منګه کور کې اوس راډیو دومره څوک نه اوري. د پخوا کلونو په پرتله لس کاله مخکې راډیو سټیشنونه کم و، تلویزیون ته هم دومره لاسرسی نه و، برقونه نه و، موږ به راډیو ډیر اوریدله. خو اوس زه چې تر کومه ګورم زموږ په کور کې یوازې پلار مې هغه هم داسې دایمي نه، کله کله خبرونه اوري، راډیو نه ګټه اخلي. نور موږ زه خپله او د کورنۍ نور غړي مو راډیو نه استعمالوو او ګټه ترې نه اخلو.
له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر وویل اوس هم په افغانستان کې راډیو د اطلاع رسونې مهمه وسیله ده. خو ښاغلي خلوتګر وویل په دې وروستیو کې د یو شمېر ستونزو له کبله ځینو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
یعنی اگر دقیق وګورم 214 راډیو د سراسر افغانستان فعال
است. که دقیق وایم 214 لس راډیوګانې په ټول افغانستان کې فعال دي چې دا شمېر لږ شوی دی. مخکې 240 راډیوګانې وې خو اوس لږ شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې 15 راډیوګانو فعالیت بند کړی دی.
په افغانستان کې د راډیو سټیشن د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. د راډیو دغه سټیشن د لندنې کوټې په نامه یادېده چې یوازې په کابل کې خپرونې لرلې او وروسته بیا د کابل راډیو په نوم یاده شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واردل، په افغانستان کې د امنیتي چارواکو غونډه جوړه شوې ده. د افغانستان حکومت تمه لري چې په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د لوی درسیزانو غونډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترګري څخه ملاتړ ونکړي. د کابل په غونډه کې چې نن جوړه شوې ده د پاکستان لوی درسیز قمر جاوید باجوا هم ګډون لري. تفصیل په دې راپور کې وایي.
په میاشتې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان د ټاګۍ او دوه مخۍ د افشا کولو او د میلیارډو ډالرو د مرستو د بندولو ګواښ وکړ او نظامی چارواکو له پاکستان څخه مشخصې غوښتنې وکړې. په کابل کې د تیرو درې اونیو په خونړیو بریدونو کې د طالبانو او حقانی شبکې نمونه یادېږي. ایا دا د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ په وړاندې د پاکستان ځواب و او که انتقام و؟ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس وایي
It would be difficult to say.
دا ګرانه ده چې سړی پوښي چې د دې هر برید خاصه انګیزه څه ده. خو په عمومي ډول موږ ویلی شو چې د تشدد کچه په کابل کې لوړه شوې ده، کښته شوې نه ده. هغه ډلې چې د دې تشدد عامل دي هغه له پاکستان سره اړیکې لري او د کابل رژیم د دغو بریدونو د زیاتې برخې پړه پر پاکستان ورچوي.
ښاغلی مارکی د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزی ته وویل د ټرمپ اداره هیله منه ده چې یا به د اجباري ګواښونو او یا به د مرستو د لاسه ورکولو او نورو اقداماتو له امله پاکستان دې ته اړ شي چې په خپله کړنلاره له سره غور وکړي. ښاغلی مارکی په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه چې څه غواړي داسې وویل.
ډېر امریکایي پالیسي جوړونکي همدا پوښتنه کوي چې پاکستان په ریښتینې توګه په افغانستان کې څه غواړي. که پاکستان موږ ته ووایي چې اصلا څه غواړي نو کېدای شي په ګډې پرې کار وکړو او لاسته یې راوړو.
په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بل نظر لري.
ممکن دا وي چې د دوی هدف دا وي چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي، چې د افغانستان حکومت دوی تعیین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې پاکستان یو مستعمره وشي.
ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ټرمپ ته په دې حساس وخت کې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
د ټرمپ ته ما مشوره داده چې دا نوې ستراتیژۍ بهتر ده د پخوانی ستراتیژۍ نه، او باید دا ستراتیژۍ د عملي کول لپاره هر چی بیشتر سوشی کوششونه وشي او دوامدار دا کار بوشین.
همدارنګه د افغانستان د دې حساسو شرایطو په نظر کې نیول سره ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته هم خپل مشوره داسې بیان کړله.
ولسمشر غنی ته زمانه مشوره داده چې د ملي وحدت په افغانستان کې د وحدت د همکاري د ټولو ګروپونو چې د مخالف دي د ست سره طالب او د ترستان سره باید سوکی یو ځای وکی.
زیاتره تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره په دې منطق ولاړه ده چې نه یوازې د افغانستان دولت وچلیږي، بلکې د طالبانو قواو ته د جګړې په ډګر کې یو قوي ضربه ورکړل شي او وروسته بیا له یاغیانو سره جدي مذاکرات پیل شي. خو څوک دا اټکل نشي کولی چې دا بهیر به څومره وخت ونیسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
مرندن کو د امریکا غاغ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د سهار 9 بجې او 1:50 دقیقې شولې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لوی لارو، پلونو، بندرونو، هوایی ډګرونو او نورو زیربناوو د جوړولو او بیا رغولو لپاره یو مهم پلان یې خپور کړی دی. ټرمپ د کانګرس نه غوښتي دي چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د بنسټیزو پروژو د بشپړولو په خاطر د 200 میلیارد ډالرو بودیجه تصویب کړي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د امریکا په زړه شوی زیربنا کې حواله راوستل د ټرمپ د کمپاین یو مهم اجمنه وه. د دوشنبه په ورځ هغه د یو داسې پلان په اړه اعلان وکړ چې د امریکا په تاریخ کې به پر زیربنایي چارو د تر ټولو لویه پانګونه وهڅوي.
The framework will generate
د دغلاي هي په نتیجه کې به له 1.5 تر 1.8 تریلیون ډالر پانګو شي. مونږ به د شخصي سکتور سره په مشترکو پروژو کار وکړو. دا پلان به د پروژو د منځوري موده له 100 کلونو څخه 2 او حتی 6 کال تر ټیټه کړي.
ځینې شنونکو دا خغل چم تر غیر واقعنه نه بللی ده.
که په دې اړه له یو اقتصاد پوه او یا له هغه چا چې پر ریاضي باندې پوهیږي پوښتنه وکړئ، نو به ووایي چې دا یوازې یو خیال دی.
راین کالنز چې د امریکایي پرمختګ په څیړنیز مرکز کې یو شنونکی دی وایي دا زیربنا په اړه د ټرمپ پلان ستونزې لري، ځکه چې د هغه په مالي اصلاحاتو کې د زیربنایي پروژو کمول شامل دي. هغه وایي چې خصوصي پانګه اچونکي به یوازې هغو پروژو ته پیسې ورکړي چې زیاته ګټه ولري.
نو د دې معنا دا ده چې د سړکونو په حق العبور کې به زیاتوالی راشي او هغه کسان به زیاتې پیسې ورکړي چې دغه سړکونه کاروي. دغه ټول شیان به له پانګه اچونکو سره مرسته وکړي.
کالینز وایي چې په ځینو ایالتونو کې د لویو لارو د خصوصي کولو له امله همدا اوس په حق العبور کې زیاتوالی راغلی دی چې خلک د ورکول وس نه لري. کایلتونه دې ته اړ شي چې د زیربنایي چارو لپاره پیسې ورکړي، نو هغوی به آخر د اوسیدونکو مالیې زیاتې کړي. د کانګرس دیموکراتو غړو هم دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې دا به لوی شرکتونه لا شتمن کړي چې له امله به یې خلک زیاته مالیه ورکړي. هغوی د عامه زیربنایي چارو لپاره د 1 ټریلیون ډالرو د لګولو پلوي کړی چې د امریکا د بودیجوي خسارې د لا زیاتوالي معنا لري. د زیربنا په اړه د ولسمشر ټرمپ پلان د 4.4 ټریلیون ډالرو بودیجوي پلان یوه برخه ده چې دا هم د امریکا خساره زیاتوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم درنونکو د روانه خبرونه یې ورستای مطلب. د قندز پولات کې د غیر رسمي مدرسو شمیر زیات شوی دی او د معرف ریاست هم وایي چې په د غیر رسمي مدرسو ډیر واک نه لري. امریکا غاښنارې دوه همکار ګل رحیم نیازمان په دې حقله راپور را لیکلی.
په قندوز کې و دېرش مدرسې د معرف وزارت لخوا جوړې شوې چې اوس مهال یې یوه مدرسه بند ده، خو هغه مدرسې چې هر چا په خپل سر جوړې کړي شمېرې زیات دي. د معرف ریاست مسؤلین وایي چې دوی اوس هڅه کوي دغه مدرسې رجستر کړي، خو د ځینو مدرسو مسؤلین وایي چې دوی له دولتي ادارو څخه مرسته نه غواړي. د قندوز د معرف د اسلامي تعلیماتو مسؤول مولوی فیض الله ایماق وایي چې دوی له دولتي مدرسو څخه هر میاشت نظارت کوي، خو د غیر رسمي مدرسو شمیر له حده اوښتې دی. په قندوز کې و دېرش مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي چې یوه مدرسه یې بنده ده او پاتې فعال دي. هر میاشت په ولسوالیو کې د معرف مسؤلین دغه مدرسې ګوري او د مشکلاتو په اړه یې تصمیم نیول کېږي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې دغه مدرسې رجستر کړي، او که چیرته د دغو مدرسو خلک نه غواړي چې رجستر یې کړي نو بیا به یې بندې کړي. د هغو مدرسو شمیر له حده زیات دی چې له دولت سره رجستر نه دي. په دې ورځو کې هڅه کوو چې دغه مدرسې رجستر کړو، او هغه څوک چې خپله مدرسه نه رجستر کوي او په خپل سرکار کوي په قانوني شکل به یې بندې کړو. مولوی فیض الله وایي که مدرسې رجستر نشي د دوی لپاره یې کنټرول ګران دی، خو هغه مدرسې چې د معرف له ریاست سره رجستر نه دي هر څوک پکې په خپله خوښه مضامین تدریسوي. د قندوز د یوې دیني مدرسې شاګرد عبدالواحد وایي چې د دوی مدرسه د سوداګرو او خلکو په کومک چلیږي.
دغه مدرسه کې موږ ناستو اصول 50 نفره د شپې له طرفه دي نه حفظ او د کتابو لکان ډوډۍ سیستم د ماسپښین له طرفه د مدرسې لنګر ده، او د شپې بیا دغه مدرسه محتمیم
شخصی مدرسه مشر مولوی سراج الدین حمیدی وای چې دوی څلور زرنجونې شاګردان لري او درې سوه تنه نارینه.
مدارس په نامه یادیږي په دوو بخشو کې دی کار کوي، یو د بنات او جنکانو لپاره او بلې د نارینه لپاره. ناسی تقریبا څلور زره تر څلور نیم زره شاوخوا، اولکان لیلی ته تقریبا 240 دی، او نهاري سره تقریبا 380 کانو لپاره مو لیلی لرو، جنکانو لپاره لیلی نه لرو، او لیلی او ځانته مصرف لري. دې لپاره چې مصرف او دا خو یو کم په عالمي اسباب کې مستقله پشتبان نه لري، یا دولت له خوانه یا کم نور منابع له خوانه، همدا د خلکو په کومک باندې پیسې باندې چلیږي. دې لپاره دومره شاګردان جذبو چې هغه کولای شي سم دي دغه نه خدمت نه، او نور همدې ځای نه چې کوم شاګردان فارغ شوی دی بل چیرته تللی ده، هغوی الحمدلله هماغه ته کار شروع کړی دی. داسې فکر وکړه چې نه د یو نه اوس لاس جوړ شوي دي، د چار چیرته تللی دی هماغه اوس مدرسه شروع کړې ده او خدمت کوي.
هغه وایي چې د دوی مدرسه د خلکو په کومک چلیږي، خو له دولتي ادارو څخه مرسته نه اخلي.
بخش د جنکانو باره کې نه ځینو استادانو تقریبا رضاکارانه دي، او د نارینه استادانو باره کې مولوی صاحبان دي چې دوی ځانته کورونه لري، بچیان لري، امتیاز شته تقریبا در 3000 نیولې تر 1000 پورې. دغه مصارف خلکو او موږ د ادارې سره د ادارې نه کومک هم نه اخلو. د چانه بل او کس چې بل خبر راشي او بل کم توقع امتیاز نه کومک کوي مدرسې لپاره چې و پیژنو دا کس کم مغرض کس نه دی، حلال پیسې نه بیا اخلو.
د قندوز اوسیدونکو بیا وایي چې په دغه ولایت کې د غیر رسمي مدرسو شمیر نه دی معلوم، خو هر چا په هر ځای کې مدرسې جوړې کړي دي، او هر څه چې خو خوي پکې تدریسوي. د دغه قندوزی له قوله چې اکثر له دغه مدرسو څخه د زینو هغو کسانو د اوسیدو د ځایونو په څیر استفاده کیږي چې له نورو ځایونو څخه قندوز ته راوستل کیږي او په جګړو کې برخه اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نن د افغانستان، ناټو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورټونه رد کړ چې د افغانستان د حکومت ځنو چارواکو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. مشهور ایرانی پروفیسورانو د چارواکو نه د چاپیریال ساتنې د وتلي طرفدار د ځانوژنې په هکله د سوالونو ځوابونه غوښتي دي. د امریکا خارجه وزیر د ټیلرسن نن د سیشن به پورس خبرداري ورکړې سره د دې چې د اسلامي دولت د ګروپ په سوال په عراق او سوریه کې د هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې په لاس کې وو، خو وایي چې باید د دغو وسلوالو ماتې ته پوره پاملرنه وشي.
دونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې لا هم دوام لري. نن د میرمنو ځانګړې خپرونه هم لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ.